السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي په نړیوالې ټولنې انتقاد کوي چې په روغتیايي سکتور باندې مرستې بندې کړې دي.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه. یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې نوي فیصده د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
د دې ترڅنګ چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبریالان وژل شوي او ډېری په افغانستان کې دي. خبریالان په کور دننه هم له ګڼو ستونزو شکایت کوي.
2022 هم زګدیس کال به هم د افغان خبریالانو لپاره یو سخت او لرنګونو ډاک کار وي، ځکه اوسنۍ حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري.
هلمندي کاروانګر وایي وچکالۍ ځپلې دي. تر هر څه مخکې بل اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې په 2022 کال کې به تر 3 میلیونو ډېر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ وي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د خوښۍ د هغه سندرو په لیست کې چې په 2022 کال کې تولید شوي د افغان سندرغاڼي آریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره 2022 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو د حوالاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
د 2021 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو، ځکه کورنۍ ونتوانېدې چې د خپلو ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات، د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2022 کال چې نن لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ناوړه بللې. یونیسف وایي په دغه کال کې شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ کیدای شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بې ځایه شوو او زیانمنو کسانو سره بشري مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان نه ووتلې او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون وویل چې کاناډا به د دغو خزینه قاضیانو کورنیو ته د کورنیو نورو غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوې ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم را روان 2022 کال کاناډا ته له خپلو کورنیو سره ولاړ شي، خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي دي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور عبادت ځای کې د دې پیښې پر مهال دیارلس تنه نور هم ټپیان دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. اینی شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه کوله یو بل یې تر پښو لاندې کړل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې پروت دی. د کرونا وبا له کبله له لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثره هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې ورلوبیا او د خلکو پراخې راټولیدنې منع شوې وې، خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو ورلوبې وکړې او په پراخو راټولیدنو سره د نوې کال درابره کیدو هر کله وکړ. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د لمانځنه جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. او روسي خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د خوخي د هغه سندرو پلیس کې چې په 2020 میلادي کال کې تولید شوی د افغان سندرغاړي اریانا سعیدی و سندره هم شامل ده. د بلینکن د خوخي د شپږ ډیر سندرو لیست پرون خبر شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي لخلي ویلي چې موسیقي خلک یو بل ته نشته کوي. اریانا سعید امریکا غږ ته په یو ډی پیغام کې په دې اړه ویل:
یک پیام خاصی که من برای آقای بلینکن دارم و برای کشور امریکا دارم ای است که یک چیز واضح است که از روزی که طالبا روی قدرت در افغانستان رسیدن آهسته آهسته موسیقی را در افغانستان بند کردن و قیدات و کنترل طالبا بالای قشر زن بسیار بسیار زیاد شده. آرزو دارم که اونا کشور امریکا و همچنین کشورهای ابرقدرت توجه خاص بر افغانستان بکنن.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره پر رسنیو کې د موسیقي خبرول محدود شوی او ګڼ سندرغاړي له هغه جملې اریانا سعیدم له افغانستان نه وتلې دي.
خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وی د افغانستان روغتیا نظام له بهراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عام روغتیا وزارت سره بهراني مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیا سکتور په پښو ودروي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په کوردننه هم د دوی په وړاندې لپراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډیر کار ته اړتیا شته. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت په روغتیایي سکتور کې اوسنۍ وضعیت بیړنۍ بولی او وایي د بهرنیو مرستو له بندېدو وروسته ناورین سره مخ دي. د دې وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل امکان نه لري چې د بهرنیانو له مرستو پرته ټول روغتونونه پرانیستې پاتې شي.
موږ په نړیوالو غږ کوو چې تاسو که په رښتیا بشریت ته ژمن وي، د تاسو شعارونه که په رښتیا هم رښتونی وي، ولې مو د روغتیا برخه سیاسي کړې؟ یو ناروغ څه ګناه کړې ده؟ یو ډاکټر چې سپینې چپنې درلودون کوي ده، د دې څه مشکل ده؟ له تا سره تر پرونه پورې د معاشات ورکول او نن دې ورباندې بند کړل، تر پرونه پورې د درملنې برخه حکومت سره کاو نن دې ورباندې بند کړل، دا ولې؟
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سره صلیب د ولس تخصصي روغتونونو ټول مسؤلیت او لګښتونه منلي او تر خوا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو شمېر برخو کې له روغتیا وزارت سره مرستې کړې چې دوام به ومومي. خواندېخنی او غواخونه لدی زیات پورته دي. د وزارت د شمیرو لمخې یوازې 4 میلیونه ماشومان او میندې له خوارزواکۍ سره مخ دي او باید ژر یې لاسنیوي وشي. داسې مال چې د کورونا وبا اومیکرون بڼا په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده، د چارواکو په خبره د دې ناروغۍ اړوند محدود روغتونونه پرانیستي خو کم رستي ونه شي و به تړل شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې افغانستان نږدې 3.5 میلیونه په نشه روږدي کسان لري چې اوس یې د درملنې لپاره هیڅ مالي سرچینه نشته. د نړیوالو د مرستو له بندېدو پرته په کور دننه هم د افغانستان روغتیایي سکتور له پراخو ننګونو سره مخ دی. ښاغلی عمر وایي خپل سري خدمات مافیایي کړۍ په روغتونونو کې له مهمو تشخیصي وسایلو غلا او نه کارول هغه څه دي چې غیر معیاري درملنې ته یې لار پرانستې. نوموړی زیاتوي د دې ستونزو د حل لپاره دوی د څارنې او ارزونې ملي کمیټه جوړه کړې چې پایله یې هم لرلې.
تر سلو زیات درملتونونه موږ په کابل کې تړلي، روغتونونه تړل شوي، تشخیصي مراکز تړل شوي او دغه کار هر ورځ روان ده. په دولتي روغتونونو کې چې کوم مشکلات موجود وو هغو ته رسیدګي شوې ده او هغه خلک چې هغه هلته مفسد وو او هغوی ته توسعه وشوه، بیا اخترنامه ورکړل شوه او بیا هم دوی اصلاح نشوه، هغه له دندو منفک شوي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د خدماتو مرستیال وایي په افغانستان کې نږدې 30,000 درملتونونه شته چې له دې شمېرې 14,000 رسمي ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي چې د چاري پر معیاري خدماتو منفي اغیز کړي. په ورته وخت کې خلک هم له روغتیا وزارت غواړي چې په کور دننه د روغتیایي خدماتو معیاري کېدو ته ډیر پام وکړي. کابل میشته رحلا تلاش او غزنی میشته نقیب الله.
دقیق تشخیص دلته نه کیږي په کور دننه، یا ډاکټران وسایل نه لري یا اکثریت غیر مسلکی وي، او یو تعداد هم داسې وي چې تجارتي ډاکټران وي چې هغه ډیر درمل ورکوي د خلکو پر وس نه رسیږي چې هغه واخلي.
موږ له روغتیا وزارت هله کوو چې په کور دننه د معیاري خدماتو په برخه کې خپل هڅې ګړندې کړي، مثلا د درملنې په برخه کې، د درملو په برخه کې چې ډیر زیات کیفیت دی او درملن یا غډول سی باید وسی غډول معیاري نه دی.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکو د نوومبر په 15 نیټه ویلو په ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې لدې شمیري یوازې 600 ثبت او پاتې خپل سره فعالیت کوي. د غشان د درملو خوراکي توکو د کیفیت معلومونه لپاره هم یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون وایي په تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالانو وژل شوی چې ډیری په افغانستان کې دي. خو دغه فدراسیون لخوا پرون جمعه د یو راپور په خبرېدو سره ویل شوی چې دا په تیر 3 کلونو کې د خبريالانو د وژنې تر ټولو ټیټه کچه هم ده. افغان خبريالان چې یو خنړی کال تیر کړی اوس د 2022 زیږدیز کال په لومړۍ ورځ نوي کال ته هیله لري. په دې اړه تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې.
د نوی میلادي کال پایل او درتلونکو په اړه د خبريالانو اندېښنې په داسې حال کې چې 2021 زیږدیز کال د افغان خبريالانو لپاره خنړی کال بلل شوی، د 2022 زیږدیز کال لپاره هم په افغانستان کې د میشتو خبريالانو اندېښنې د دوی د خوندیتوب په اړه خپل ځای دی. یو شمیر افغان خبريالانو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونغښتل نمونه یې راپور کې واخیستل سي او لبیلو رسنیو سره په خبريالۍ بوخت دي. د خپل اندېښنو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
لبه ده مرغه وایم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونه پر خبريالانو هم اغیز کوي. په تیرو کلونو کې هم ستونزې وي او د اوسني سرپرست حکومت پر اطلو سره هم خبريالان نن ورځ لزینو ستونزو سره مخ دي. اوس مهال چې کوم وضعیت سره خبريالان مخ دي، لکه د اندېښنې وړ دی. اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی له امله کړیږي.
2022 زیږدیز کال به هم د افغان خبريالانو لپاره یو سخت او لړنګونو ډک کار وي، ځکه اوسنی حکومت نه د بیان پر ازادۍ باور لري او نه هم ورته احترام لري. له بده مرغه چې په روان 2022 کال کې به د افغان رسنیو او خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه او د تاوتریخوالي ګراف نور هم لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله 2021 کال د افغان خبريالانو لپاره یو خنړی کال بلل لیدای. دغه فدراسیون پرون د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې تیر 2021 کال کې په ټوله نړۍ کې 45 خبريالان د بیلابیلو تاوتریخوالي د پیښو له امله وژل شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د دې شمیر تر ټولو زیاتې په افغانستان کې دی. په راپور کې د تیر 2021 کال د شمیر د تیرو 150 کلونو په پرتله تر ټولو ټیټه کچه ښودل شوي او دا هم ویل شوي چې په تیر 2020 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبريالان وژل شوي وو. د یادونې ده چې د راپور پر بنسټ په تیر 2021 کال کې افغانستان کې 6 خبريالان یوازې په هدفي حملو کې وژل شوي دي. خو د افغان خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه هیله مندي چې نوي میلادي کال کې به د طالبانو حکومت لوري د خبريالانو د فعالیتونو لپاره طرز العملونه او د نړیوالو لوري ورسره مالی مرستي وسی. د دې ډلې د افغانستان د آزاد خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمحید هاشمی ازادي رادیو ته وویل:
که په 2022 کال کې د امارت لخوا طرز العملونه کې خودل شي او قوانین نافذ شي، یا هم د پخانی شاه د وخت اساسي قانون یا تیر اساسي قانون مرحله اجرا شي، په دغه صورت کې بیا امیدواری شته چې وضعیت رسنۍ ښه شي او نړیواله ټولنه مرستې وکړي.
د طالبانو له حکومت داسې مهال غوښتنه کیږي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواد خبريالانو سره د کار پر مهال په ځانګړي ډول د اعتراضي غونډو او لاریونونو لپوښښ د تاوتریخوالي او بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. دغه شان د یو شمیر رسنیو کارکوونکو د نیونې خبرونه هم خپاره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد اوس ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د هواري ډاډ ورکوي:
خبريالانو سره موږ کوشش کوو چې وضعیت ډیر ښه شي. کوم ستونزې چې مخکې پکې شوي دي، څه نابلدتیا د خبريالانو له وجې وه، څه زموږ د ځواکونو هم نابلده وو، ورځ په ورځ کنټرول زیاتېږي او داسې پېښې موږ اوس ډېرې کمې لرو چې
کوم خبريال څه چې ستونزې پکې سوي بیا رسیدګي ورته کو.
کاغلې مجاهد ادا کوي چې وړاندې ډیرې ستونزې د خبريالانو د فعالیتونو او خبريالۍ لامل نه بلکې د هغوی شخصي کړنو لامل وي چې له ژورنالیستانو سره په تاریخوالي کې نه شاملېږي. د یادونې ده چې همدا تیرونې د نورین ټلویزیون د امتیاز خواند عارف نوري هم د نوموړي د کورنۍ د غړو د اداو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول سوی و او بیرته خصیصه د آزاد خبريالانو د ټولنې غړو ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبان نو ورته ویلي چې د خاغلی نوري نیونه د هغه پر رسنیز کار پورې اړوند نه و.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
هلمند کې کاروندګر وایي چې وچکالۍ او زپل یو دولت دی ورسره مرستي وکړي. دوی وایي چې وچکالۍ نه یوازې اقتصادي ستونزې ورزیاتې کړي بلکې مالداري هم پاتې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له هلمند یو مفصل راپور ته.
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بېوزلۍ، لوږې او شدید بشري کړکېچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکې شاړي او حاصلات یې کم
شول. ۳۳
کلن شیراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا 10 جریب ځمکه څخه اوس په 1 جریب ځمکه باندې غنم کرلی دي. خو نور ټول ځمکې د وبود نشټوالي لامل شاړه پرته ده. شیراغاج په کور کې د یو شتنو سرپرستی ور د غاړې ده. وای اوس حیران پاتې دي ځکه د یو جریب مزکی غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی وروره چې یو څاک وبنه لرو په وطن کې وبو وچ سولې برمی مو ولې دی اغه وبنه کې کله ماشين خرابې کله څنګه دی نو ډېر د مشکلات سره مخامخ کې. خدای دې دا وبو پیدا کې چې وبره تراسي دا مشکل دی چې وبو پیدا کو بس ان شاء الله زموږ مشکل خلاص. ما رات سمو دا غوښتنه ده چې کو به خو به دی رایلا کې او به دی کنټرول کې او تخمونه دې مشترکې کومک تر سره وکې چې موږ په خپل پرو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیم میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دی د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلي د خلکو زمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړي پرتی دي. دی وای د دغه ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتلا څو چند ټیټه سوي او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې جوړی ساګانی وهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره مشکل کې دي چې د سر د خاص فروت وشتي او برمیشې دي د اغړ برمیشې او به تر شي دي د سې سپارل شي کولای دا غړي وبشي دي خو په پونه غړي مصرف دي غړي دا به سميږي د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک یې بس مغنه دي چې لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند د کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندیښنې پر ځای بولی او وایي چې وچکالی او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې لږی بزګرانو سره مرستي وکړي. خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول ما امارات دې ته ژمن دي. دا اوس په الحال په دغه ورځو کې کار شروع دی. پی آر او مؤسسه دا غا شروع ده. مور ملګری ورسره دي په شرګه کې خودي مرکز کې شروع ده او د ناوی پولیسوالۍ کې شروع ده. خدای بیا د پاره خبر ورسره کړی ده. بیا شروع کیږي د نور مؤسسو سره خبره کړی ده. اصلاحي تخمات ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چکی به تخمونه سره کرنګي ته جوړ تخمونه یغه چکی نو د دې لپاره خلک مهذب کړی دي خلک روان دي کار شروع دي ان شاء الله خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وای په افغانستان کې سیاسي بدلونونه وچکالی د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاری زیاتېدو په ملیونونو افغانان هم بشری مرستې تاړ کړي چې د مخه تر دې په خپل کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او دراتلونکو لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکې
کورونا هغه وبا چې د نړۍ هر هیواد یې وسپو لو یو وړوکی مالدار او غریب ټول ته یو شان وګواخیده خو خی هغوی تری خوندی وتل چې روغتیایی سپارښتنی په پام کې ونیولې. روغتیایی امکاناتو هم بیل شکه رول درلود خو د خلکو سترګې داسې وي درملو ته وي چې که پریښته شول په خوړلو یې روغ شي. داسې درمل جوړ نشول خو واکسین ضرور جوړ شو هغه که ژر وو یا په ځنډ. افغانستان ته هم دا اوبه راغله د ډیرو ور یې وټکو چا مات کړه او څوک یې مات کړل. موږ یې په دغه هیواد کې تیر یو کلن بهیر ارزو. د ارزونې لپاره مو د افغانستان د روغتیايي بنسټونو او کارکونکو د دارالانشاء رئیس ډاکټر خسرو یوسفزي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. جناب ډاکټر صاحب قدرت وای چې په تیر یو کال کې د کورونا وایروس په وړاندې په افغانستان کې مبارزه څنګه و؟
تیر کال سکتور خصوصي همداسې حکومت عامه روغتیا وزارت او نړیوال ټول سره لاس یو کړی و. واقعا ښه مبارزه وشوه په افغانستان کې د کورونا د مهارولو په خاطر گراف د واقعیت ټیټ شو همداسې مړینه پکې گراف ټیټ شو. واقعا ښه مبارزه وشوه سر رقم چې لازم و هغه مبارزه صحیح کارکونکي شپه ورځ بې شرګان زحمت وویستل او حتی په دوه درې میاشتو کې کورونو ته نه تلل بې شرګان شفخانه کې همالته به د خلکو او د مریضانو خدمت کوله.
مننه ډاکټر صاحب. تاسې د سکتور خصوصي یا د خصوصي سکتور یادونه وکړه. د خصوصي سکتور رول یا د خصوصي روغتونونو رول د کورونا په مهارولو
پاوایلو کې خو متاسفانه خصوصي سکتور ډیر علمي برخورد نه کوي د کورونا مریضانو سره. یعنی هغه پروتوکول چې WHO یا نور خارجي ملکونو کې د تداوی لپاره د تطبیق ده هغه به نه تطبیقوله. بس مریضان به عمل ته بستر او فقط یو اکسیجن به ورکو. هغه په وایلو کې اکسیجن ډیر کم و. اما یو دوه درې میاشتې چې تیرې شوې بل هغه خصوصي سکتور هم د WHO هغه پروتوکول چې د کووید 19 د مریضانو د تداوی لپاره تشویق شو او هغه پروتوکول نه استفاده کوله او دولتي سکتور سره اوګه په اوګه روانو او ډیر موثر هم تمام شو.
مننه ډاکټر صاحب. اې څار قام شته په دې روسي کې ارقام خبره نشول په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته ارقام په منظم ډول نه دي خبره شوی. اې څار قام شته تر اوسه پر په افغانستان کې په تیر یو کال کې څومره کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او لاغه مهاله چې کورونا وایروس افغانستان ته راغلی څومره کسان لدی ملم بر شوی دي؟
سلور میلیون او شپږ لکه اتیا زره او یو سلو پنځوس کسان په کرونا مرض اخته شوی دي. خود مړینې دقیق اگر را سره نشته ارقام را سره نشته د مصابین او ارقام را سره شته چې تاسو ته بیان کړ. تر اوسه هم دا سلور میلیون او شپږ لک او اتیا زرو یو سلو پنځوس کسان په کورونا اخته شوي دي.
ډاکټر صاحب، د طالبانو پراتګ سره نړیوال بانک د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتونونو سره خپل مرستې بندې کړې، چې په ترڅ کې د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ د دغې ناروغۍ د درملنې ډیری مرکزونه تقریبا تر 23 پورې وتړل شول. په ټوله کې د کار کورونا وایروس سره د مبارزې برخې ته څومره زیان واړولو او اوس دغه روغتونونو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه کوم وخت نه چې نړیوال بانک خپل کومکونه ودرو په افغانستان باندې، واقعا افغانان لوی مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دې برخه کې او نور صحیح مشکلات په اړه هم هغه لري په اصطلاح لوی پرابلمونو سره مخامخ دي. هغه وخت نه تر دا اوسه پورې لا واقعیت بیخي ډېر شوي دي. د کووید 19 شفخانې تقریبا همداسې چې تاسو وفرمایل تر دې هم زیاته دي، 23 تر دې هم زیاته دي. تر دېرشو شاوخوا صحي مراکز تړل شوي دي، او که تړل هم نه یو دوه درې هسې فقط یو دوه درې کسان یې نهایي شپږ کسان ځي حاضري امضا کولو ته، نور هیڅ امکانات نشته. په شفخانې وتړل شوي، او یو هم افغان جاپان شفخانه ده چې هغه هم د لوی مشکلاتو سره مخ دی. مثلا د معایناتو دپاره کیټونه نه لري، ادویه نشته. هغه صحي پرسونل چې پخوا هغه تعداد چې پکې کار کوو هغه تعداد نشته، او مریضان ورځ په ورځ زیاتېږي.
نو په دې توګه باندې فکر نه کوئ چې دا مبارزه یو څه ستونزمنوي په راتلونکي کال کې موږ ته؟
زه فکر کوم دا کوم حالت چې نن په افغانستان کې جریان لري، که دا دوام وکړي افغانستان به یو ناورین سره مخ شي. متاسفانه دغه نوی شکل د کوچ پیدا شوی په نړۍ کې، آتی زمونږ په ګاونډیو کې هم دا هغه پیدا شوی دی، ګاونډي ملکونو کې دا واقعیت تثبیت شوی دی. که دا خدای ناخواسته افغانستان ته راشي، مطمئن یم چې راځي، ځکه چاره نشته. تجارتي مسایل دي او نور مسایل دي چې هرومرو یو مملکت بل مملکت ته به ځي وګړي، دا به راځي افغانستان ته. او که په دغه شکل دوام ولري او نړیوال هم توجه ونه کړي، بالاخره عامې روغتیا وزارت هم بیخي بے توجہی وخی، حکومت کو کاملا بے توجہ د پدې حقلات، حتی نوم هم ناخلی د دې کووید 19 ته ناروغانو، حتی د دې خلکو هیڅ پښتنه نشته. دیخي دا به یو لوی ناورین مختکی بدون د شک نه. نو هیله مندیم چې توجه وشي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا، نه همداسې د حکومت لخوا، نه نړیوالو نه. زمونږ تقاضا دا ده چې افغانستان هیر نه کړي.
بله ډاکټر صاحب، د واکسین په برخه کې راته ووایه چې څومره کسان په افغانستان کې تر اوسه پرې واکسین شوي دي، څومره پاتې دي، آیا واکسین شته، موجود شته که نشته؟
واکسین شته، او تر 3.5 میلیونه کسانو شاوخوا مریضان واکسین شوي دي. واکسین د جانسن جانسن واکسین افغانستان کې شته، خو هغه مراکزو کې چې یو 3-5 مراکز دي خلاص دي، همغه کې شته دي او تطبیقیږي. کله کله هم بعضي ولایتونو کې جمعهتونو تجدید تطبیقوي.
مننه ډاکټر صاحب. کدی ورستۍ پښتنې په توګه لتاسي و پښتم چې خلکو څومره د خپل مسولیت ګڼلې دي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، او اوس وضعیت څنګه دی؟ نیسي نه نیسي؟ که وینې نیسي، ستاسو وینا دوی د پاره څه ده؟ زه فکر کوم چې د کورونا وایروس ته مهارولو په برخه کې ډیر مسولیت خلکو ته ورګرځي چې دوی روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي او دغه وایروس د اختیار مخه ونیول شي.
تاسو د پښتنې په جواب کې باید داسې وایم چې تیر کالم تقریبا کزه درته داسې وایم چې 80% نفوس په افغانستان کې دغه خصوصا په ولایتو کې صحیح سپارښتنې نه مراتولې، او هم چنان اوس خو بیخي په دې مرکز کې تقریبا کدرته وایم 99% خلک هیڅ دې مسلې ته توجه نه کوي، او حتی باوجود د دې چې په رسنیو د خوانه د دې نوي شکل د کویت اعلان هم وشو، زمونږ په ګاونډي ملکونو کې هم تثبیت شو، بیا هم خلک دې مسلې ته توجه نه کوي، باوجود د دې چې رسنۍ د خوانه اعلانات هم کیږي او خبر هم ورکول کیږي. متاسفانه دا لوی مشکل دی افغانستان کې.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. له اجمل اندبه لنډ خبرونه واورو.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي رادیو ته ویل د ورستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې لا 1,000,000 بي ځای شو او زیانمن شو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کانادا خوالي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اگست په نمایي کې د کابل ترنیول وروسته افغانستان نه وتلی او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واکلاندې کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د غنی غونی او ټیل ماټیل لامل لک تر لګ دو لس کسان مړ شوی دي. چارواکي وایي چې دیار لستن نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوی 2020 کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو خارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوې، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوی کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولس مشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. اوس دویمه نیمه پیلو ورسته بعد ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خپور شي. خو تر هغه مخکې د افغانستان بانک له پخواني سرپرست او مرستيال خان افضل هډوال سره د افغانیو د بیساري ارزښت را کمی دو په ارتباط باندې ځانګړی مرکه لرو.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست تر رسیدلې ده، دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د اصلي کرایشي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن تاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیر وو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر سیف غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل، او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکونو ټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان قوا د حکومت واګي په لاس کې واخستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه و، ذخیره بیخي ناچیزه شي پاتې و، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات و، غره ټولیدل په خپل حال کې یو مشکل و. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا و چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه. دا یو لنډه تفسیره و یو حقیقت ارشاد دی اقتصادي.
هډول صاحب، تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه. شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پرځول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په شو وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیل وړېدو د لپاره کومه پالیسی غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنی باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي ووسی. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی، دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې ووسی چې د دنیا سره روابط وړي کې ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوی اقتصادي نظام منځته راغی. په نوی اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې اوس د افغانانو دپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري، اساسي اقتصاد نه لري، یا په امیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځته راځي، هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لار کمه یو ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې د هغوی قدرت د خرید لوړ واوسي. نوې افغانۍ چې ارزښت شوه همدا لار وه چې نوې افغانۍ لپاره نرخ داسې وټاکل شو چې زمونږ هغه تجارتي همکاران، پارتنران یا هغه تجارتي هیوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډیر لرل، ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود، نو مجبور نور مملکتونو نه مونږ هر څه را واردول. اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ واوسي ترڅو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي. بیا یا ماغه بحث چې قدرت د قرید د خلکو زیات اوسي، د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې اوسي چې خلک په میاشت کې لاسته راوړي، نو نرخ د هغه هیوادونو چې موږ واردات زیات لرو د هغه هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو ترڅو جنس ارزانه تمام شي. په دې وخت کې دا و چې دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلود، هم نظامی هم ملکی، سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو، انجوګان ډېرې وي. دا پیسې د او په ان وخت کې د افغانستان د بودیجې سره د نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه که عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي. دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې مونږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده، د تادیاتو لحاظه دغه زمينه سازي زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت ک، یعنی اثر مونږ ته ډیر راتلل. نو مونږ غوښتل چې هغه اثر چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابت اوساتو د 3500 په منځ کې دا ښکته پورته شي. په دې وتوانېدو چې زړې افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجي بوجي به خلکو راوړلې ا د منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغاني شوې چې نرخ یې 3500 تر منځه تبادله کېده د ثبات وسیله ډالر و ډالر مونږ ته یا اثارو او اثار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو، امریکایان چې په افغانستان کې وو، یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو، دا ټول ته پیسې راتلي او دغه پیسو په وسیله باندې موږ پیسې افغانۍ ثابت ساتل.
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه یو څه معلومات راکړئ چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړ سی ویل چې خلک یې درانیول واس نه لري.
کله د صلح پروسه د ناکامۍ سره مخامخ شوله، د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پری خود، نو په هغه وخت کې فکره چې خلکو سره و چې یار دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل ووسي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي، یا په امیرانه په اصطلاح کې داسې یو چې انتقال د قدرت په داسې شکل ووسي لکه د حامد کرزي د دور نه، حامد کرزي نه چې ډاکټر غنی ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي. دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده، بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته. متاسفانه دا برهم شوله او خراب شوه. دا یو موضوع، وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه. د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم چې خلکو سابقه په خپل خاطرو کې لرله د 1990 کلونه متاسفانه چې خلکو په کتابونه وکړه، خلکو پیسې چور شولې، خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ. خلکو سره ماغ خاطره بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې، اما چې کله طالبانو عملا قدرت په لاس کې واخستو اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په دسي شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو، نو دلته بل خلادا پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تور لیست کې پر اس کې امریکا او هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی پیج پر اسمت پیژندلې هغه منستران غي ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیواله ټولنه پر اس کې امریکا او چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تعزیرات لاندې راغلي، او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات مو او دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات مو، نو دا لاسرسی د پیسو بند شو. ا محدودې پیسې چې په بانکي مرکزی کې موجود وي یا نقد دي، ا محدودې پیسې چې په بانکي تجارتي بانکونو کې موجود وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو ترزو ک خلکو خپل پیسې غوښتلې ځکه په اقسامي بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګلي کې پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره باندې شکل باندې دا ما پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړي شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر 2 میاشتو پورې یا 2.5 میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دا غي ترشا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي، نو طالبانو بعضی اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا چې یو حدود یو ټاکل چې تر دې حد پورې خلکو ته پیسې ورکول شي تر څو دا مشکله رفع شي. په یوه وخت کې توقع دا و چې د نړیواله ټولنې سره پر اس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، په رسمیت پیژندنه به پیل شي او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولیدی ته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو دا یو په اولو 2.5 میاشتو کې. دویمې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نه و، ځکه خو مشکل راغی نظام سقوط وکړ او دا بل چې ترڅو جایګزین کیږي نوې ادارات راځي مسؤولین ټاکل کیږي هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په ست تدریجي شکل هغه کېده ترڅو چې دې کې 2 میاشتې ووتی او ټول ادارې شروع شولې. د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکر هم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثر کاوه، تر دې متاثر کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په زیاده دي چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه خو به چې مونږ کولې دا پیسې موږ شخص یو خاص بانک ته ورکړي، نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شو خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرل او پښتوانی ورته لرل هغه نور حاکم نه ده په بازار باندې. اوس پس د دې افغاني من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله د خلکو لپاره، اما هغه شو چې افغاني یو دم سقوط وکړ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کړه د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټا کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخ ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
داروزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کیږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبور کړله چې ته باید د سیوی مجبوره همدغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د غټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه غیر ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. الکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکو جمیله د خپل خور کیسه را تکوي چې هغه خبره نه و خپلاری ګول ورکړ او د یو ځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خور خوشاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه جلی باندې ډیر وي، نو بیلیدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او دا کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه دا کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلی ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقع د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نو دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دي د سې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي
پلانی خپل زوی ته واده وک زمبې خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرې خدا خپل دولت خېګن د پاردانو ګوري چې دا مولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي هم د زهنی لیازا هم د جسمی او هم د اقتصادي لیازا چې دا ورته برابر دی او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زمې د اولاد ته واده وکم یی کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خاري خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وای هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي په کار د پدې برخه کې لځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي نه دا چې مشران خپل خوخه پر تحمل کړي.
مونږه مقابل لورې بخید درکونه هغه کجنی یا لکوي مثال هغه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور دا یا مثال ورور دی هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دمره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا دسې دسې زه به دا پرېدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا د دې هیڅ شک نشته چې لخت اکثر یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ډېر تر ته علاقه ده خزي کیږي دا خزه نه خوخيږي همیشه په کور جنجال وي زبل خزه کو یا یو جلې نه ور تر کسر واده وکي دا یو د بل په حقوق باندې ظالمانه تجاوز د چکیږي کچیر تنه کاګانی په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه بدل منځ زی دا د یو خرتونکو پیغام لزان سره لري نیک او صالحه او با فکر اولادونه مستر وړي که هر ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د خزه خاون نه خوخيږي او د خاون خزه نه خوخيږي نو اثر په اولادونو باندې ورزيږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کیږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړو خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنا کورنۍ ورته وټاکی
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده د زموږ په خوښه وشي نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ لغړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بد نه غواړي. هو که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یا رامل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکری عمر او ایدئولوژي لمخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدئولوژي هغه څه دي چې کولای شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع د یو بل درکول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ، ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې جانان پر کوټه سراداسي دا دنیا غټ سراداسي دا دنیا غټ بيتالي ما دا نړۍ کنا وای خط بهرا دې شي کنا وای خط بهرا دې شي سورټ کرای سر اشکار سیلا ما ګرنج بل چي ما نه حال دا وطن را
ساعت پنج